द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे
اوریدونکو السلام علیکم په دې هیله چې روغ جوړ او خوشاله اوسئ دا وایس اف امریکا دیوه ده او زه مجاهد جواد یم نن د شنبې خالي ورځ د 2019 کال د جولای د میاشتې شپږم نیټه ده په خیبر پختونخوا کې د سهار 8:30 په کابل کې 8 او دلته په واشنگټن ډی سي کې د شپې 11:30 بجې دي لومړی پام وکړئ د دې سات د مهمو خبرونو سره ټکو ته د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د طالبانو د هغې ادعا په اړه لڅنه دی ویلي چې د افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو د مهالویش په اړه د تړون پر مسودې پرمختګ شوی د پاکستان د پوز ویاند ویلي په پاکستان کې د ټولو بېدرکه خلکو پړه باید یوازې په ریاست ونه چول شي بلکې ځینې بېدرکه کسان ښایي له طالبانو سره په افغانستان او یا د جنګونو په نورو سیمو کې وي او د پاکستان پیپلز پارټۍ مشر بلاول بوټو زرداری د خیبر پختونخوا قبایلي ضلعو په ځینو برخو کې د 1/4 د فید لګولو غندنه کړې او تورې لګولې چې په داسې حالاتو کې بې پلوه او شفاف انتخابات نشي کېدای د خبرونو تفصیل د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د طالبانو د هغې ادعا په اړه لاڅنه دي ویلي چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو د مهالویش په اړه د تړون په مسوده کې پرمختګ شوی خلیلزاد تر دې مخکې په خپل ټویټر پاڼې باندې څو ځله ویلي تر څو چې د سولې د خبرو په څلورو واړو مسلو موافقه نه وي شوې نو په یوې خبرې موافقه د نه موافقې په معنا ده په دغو څلورو مسلو کې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو وتل اوربند یا ډزبندي او د دې خبرې باوري کول چې د طالبانو په سیمو کې به نړیوالو ترهګرو ته د فعالیت اجازه نه ورکول کیږي په قطر کې د ښاغلي خلیلزاد او طالب استازو ترمنځ د تیرو شپږو ورځو رئیس خبرې روانې دي خو د جمعې په ورځ دغه خبرې د یوې ورځې لپاره ځنډیدلې وې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په یوه خپور شوي بیان کې ویلي دي چې دغه خبرې به نن یعنی د شنبې یا خالی پورز بیا پیلی کی د پاکستان پیپلز پارټۍ مشر بلاول بوټو زرداری د خیبر پختونخوا قبایلی زلو په ځینو برخو کې د 1/4 د فید لګولو غندنه کړې او تورې لګولې چې په داسې حالاتو کې بې پلوه او شفاف انتخابات نشي کېدای بلاول بوټو ویلي د 1/4 د فی پښتون کې څنګه آزاد او شفاف ټاکنې کېدلی شي دا غیر قانوني دي چې موږ داسې کینو نو بیا څنګه انتخابي ټاکنې چلیدلی شي په قبایلي سیمو کې دغه 1/4 دفعه یوازې د مخالف اساسي ګوندونو د کاندیدانو لپاره ده بلاول بوټو زرداری تور لګولی چې په قبایلي ضلعو کې د واکمن تحریک انصاف ګوند کاندیدان د ریاستي او حکومتي خلکو سره په ګډه خپل انتخابي کمپاین چلوي د پاکستان د پوز ویاند ویلی په پاکستان کې د ټولو بدرکه خلکو پړه باید یوازې په ریاست ونه چول شي بلکې ځینې بدرکه کسان ښایي له طالبانو سره په افغانستان او یا د جنګونو په نورو سیمو کې وي خو د انساني حقونو یو تنظیم ویلي د بدرکه خلکو ستونزه یوازې هغه وخت حل کېدلی شي چې د پاکستان امنیتي ادارې ټول نیول شوي مشکوک کسان عدالتونو ته وړاندې کړي او بې ګناه کسان آزاد کړي آصف غفور د جمعې په ورځ د ډیفنس آف هیومن رایټس یا د انساني حقونو د دفاع نومي تنظیم مشر امینه مسعود جنجوا سره ولیدله او د بېدرکه کسانو د معلومولو لپاره د حکومت او د امنیتي ادارو د کوښښونو نه یې خبر کړ میرمن جنجوا د تیرو 14 کالو راهیسې د خپل خاوند او په پاکستان کې د نورو بېدرکه شویو کسانو د معلومولو لپاره نه ستړي کېدونکې هلې ځلې کوي د برتانی پولیسو د هغې ایرانی کښتۍ له کارکوونکو څخه د جمعې په ورځ پوښتنې کولې کومه چې سهار وختي نیول شوې وه چارواکو ویلي دوی د 14 ورځو لپاره د دغې کښتۍ د ساتلو واک لري او وایي چې له شته ثبوتونو داسې ښکاري چې دغه کښتۍ په سوریه باندې د اروپایي ټولنې لخوا د لګول شویو بندیزونو څخه سرغړونه کوي د برتانی د بهرنیو چارو دفتر وایي په یادې نیول شوې کښتۍ کې تیل بار شوی وه او په سوریه کې د تیلو د چاڼ هغو ځایونو ته وړل کېدل په کومو چې د اروپایي ټولنې لخوا بندیزونه لګول شوي دي د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویلي د امریکا په غوښتنه د دغې کښتۍ نیونه د سمندري غلا په څیر ده د ناټو عمومي منشي وایي د ناټو او روسیې د منځني واټن اټومي ځواکونو په تړون یا INF باندې روانو خبرو کې چې د ناټو په مرکز کې وشوي کوم پرمختګ نه دی شوی یانس ستالتنبرګ د جمعې په ورځ په برسلز کې ژورنالستانو ته وویل موږ داسې نښې ونه لیدې چې روسیه دې د INF تړون ته بېرته راشي سالتنبرګ وړاندې وویل د دغه تړون د ساتلو چانس ورځ تر بلې په کمیدو دی، خو ناټوله تر اوسه هم هڅه کوي ماسکاو دې تړون ته ژمن پاتې شي. هندوستان داسې پلانونه اعلان کړي چې له مخې به یې په دغه هیواد کې بهرنۍ پانګونه تر هغې کچې زیاته شي چې د دغه هیواد اقتصاد تر 2025 کال پورې 5 ټریلیون ډالرو ته ورسیږي. د هندوستان د مالی وزیره نرمالا سیتارمن وویل موږ اړتیا لرو چې د ودانیو په جوړولو، ډیجیټلي اقتصاد او د دندو د رامنځته کېدو په برخه کې ستره پانګونه وکړو. نوموړي دغه څرګندونې د هندوستان په عمومي ټاکنو کې د بهارتیا جناتا پارټي له ګټلو شپږونې وروسته د لومړني کلني بجټ د وړاندې کولو پر وخت کړی دی. هغې دا هم وویل چې حکومت به ځینې سکتورونه لکه بیمه یا انشورنس، هوایي چلند او رسنۍ آزاد کړي، کوم چې تر اوسه پورې سختې تر کنټرول لاندې دي. او وروسته خبر دا چې د سودان واکمنه پوځي شورا او دیموکراسي پلوه ائتلاف د قدرت د شریکېدو په برخه کې یو تړون ته سره رسیدلې دي. په دغه تړون کې د خپلواک حکومت جوړېدل دي چې د لومړي وزیر یا وزیر اعظم لخوا به یې مشري کیږي. د افریقایي ټولنې استازي محمد الحسن لبات د جمعې په ورځ ژورنالیستانو ته وویل دواړو غاړو په دې موافقه وکړه چې یو خپلواک شورا رامنځته کړي، داسې شورا چې د دریو کالو لپاره به واک د پوز او ملکی ادارې ترمنځ په دورې توګه پر مخ وړي. هغه وړاندې وویل په دغه شورا کې هم د پوز او هم د ملکیانو لپاره په 15 څوکیو باندې موافقه شوې ده. په سودان کې د 3 ډیسمبر میاشتې راهیسې چې د البشیر پر ضد لاریونونه راپورته شوي تر 250 زیات کسان وژل شوي دي. د خبرونو پای
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
درنو قدرمنو اوریدونکو لملتیا مو یو نړۍ مننه، او اوس هم راځو د دې خبرونې لومړنی راپور ته. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو اوریدل، د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د طالبانو د هغې ادعا په اړه لا تر اوسه هم سندي ویلي چې د افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو د مهالویش په اړه چې کومه مسوده چمتو شوې ده په دې کې یو څه پرمختګ شوی دی. خلیلزاد تر دې مخکې ویلي وو چې البته سوزلی ویلي دي تر څو چې د سولې د خبرو په ټولو مسلو موافقه نه وي شوې، نو موافقه نه ده شوې. پام وکړئ په دې اړه زموږ د همکار اشفاق مومند یو راپور ده.
د امریکا او افغان طالبانو ترمنځ په دوحه کې رواني د سولې خبرو په ووم پړاو کې به نن بیا ناشته کیږي، او وایي چې د تیرو شپږو ورځو راهیسې جاری په دې پړاو کې لوی پرمختګ لوزنامې ته پر رسیدو کې شوی چې په کوم وخت به خارجي عسكر له افغانستان څخه وځي. د طالبانو وایان زبی الله مجاهد په خپل یو لنډ پیغام کې ویلي په دوحه کې به خبرې د نن ورځې څخه بیا شروع کیږي. بل لورته امریکایانو د سولې په خبرو لا هم څه نه دی ویلي، خو د سولې په خبرو کې د امریکا ځانګړي استاذ زلمی خلیلزاد په تکرار سره ویلي چې طالبان به صرف د خارجي عسکرو د افغانستان څخه د وتلو خبره نه کوي، بلکې د امریکا لخوا د ډزبندۍ عملی کولو، بین الافغاني مذاکراتو کې د برخه اخستلو او د ترخګرو مخه نیولو ضمانت به هم ورکوي، او د دغه مطالبو منل کېدو بغیر کوم لوزنامه نشي کېدی. طالب چارواکي په تکرار سره وایي چې دواړه خواو په خبرو کې یقیني پرمختګ کړي چې د عسکرو د وتلو جدول په تحریري شکل تیار کړي شي، او طالبان د دې خبرې ضمانت ورکړي چې نه به د ترخګرو ملاتړ کوي او نه به د دوی د ولقي د سیمې کوم خارجي ترخګرو ته د کاریدو لپاره ورکوي. خیر الله خیرخوا چې د طالبانو لخوا خبرو کې یو مهمه مشر دی، وایي چې دواړه خواوی د دغه دوو مسلو په اړه نږدې تمام اختلافاتو باندې حل ته رسیدلي دي. د طالبانو په سوشل میډیا نوموړي ویلي چې امریکا شاید د پوز د وستلو لپاره سیوا وخت غواړي. موږ هم د خپل طالبانو عسکري مشرانو سره سلا مشورې کوو او خپل اندازې ته به ګورو چې امریکا ته څومره وخت د ملک نه پوز د وستلو لپاره پکار وي، او موږ به خپل یو نیټه د دغې لپاره دوی تکدو. خیر الله خیرخوا یو د هغه 15 طالب مشرانو څخه دی کوم چې په کال 2014 کې د امریکایي عسکر بوبی بغډال د خوشی کولو په بدل امریکا د ګونتنامو زندان نه خوشی کړی وو. نوموړی زیاتوي موږ د دوی د عسکرو د وتلو په پلان یو جامع لوزنامې ته رسیدلو لپاره کوشش کوو کوم چې موږ ته د قبلونې وړ وي او دوی ته ترې هم کوم ستونزه نه وي. د امریکا چارواکو د طالبانو طالبانو په دغه داوو لاڅنی دی ویلی. وایس اف امریکا په دې د جواب لپاره د امریکا خارجه وزارت څخه د ایمیل د لارې غوښتنه کړې ده، خو لا هم کوم جواب مخې ته نه دی راغلی. افغانستان کې هم د امریکا سفارت د جمعې په ورځ باندې بند وو، نو د هلته نه هم کوم جواب نه دی ترلاسه شوی. خیرالله خیرخوا او وړاندې وایي چې د امریکا سره د طالبانو د خبرو هدف دا دی چې په افغانستان قبضه ختمه شي او یو اسلامي نظام او حکومت په افغانستان کې پرځای کړی شي. د زیاتوي موږ د یو اسلامي حکومت خبره کوو کوم چې تمام افغانانو ته د قبلونې وړ وي، کوم کې چې به د تمامو افغانانو برخه وي او حقونه به یې هم خوندي وي. تیر هفته کابل ته خپل سفر کې د امریکا خارجه وزیر مایک پامپیو ویلي وو چې امریکا کوشش کوي د ستمبر د میاشتې نه وړاندې په افغانستان کې د سولې لوازنامه وکړي، خو ده دا خبره په ډاګه کړه چې کومې لوازنامې ته د رسیدلو نه وړاندې به طالبان دایمي ډزبندي کوي او نیغ په نیغه به د افغان حکومت سره خبرو ته کښېني. د امریکا او طالبانو ترمنځ دا خبرې په داسې وخت کېږي چې د جولای په 10 او 8 نیټه په دوحه کې د جرمني او قطر په مرسته بین الافغاني غونډه کېږي. طالبانو عموما د افغان حکومتي چارواکو سره د ناستې نه انکار کړی، خو د اتوار په ورځ کېدونکې غونډه به لومړۍ غونډه وي چې د کابل نه تللي 4/6 برخه اخیستونکو کسانو کې به د افغان حکومت چارواکي هم شامل وي.
که موبایل ټلیفون، آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي،
نو وی او ای دیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي.
پته ده voadivanews.com.
هیر یې نکړئ.
د پاکستان پیپلز پارټۍ مشر بلاول بټو زرداری د خیبر پختونخوا قبایلي زلو په ځینو برخو کې د 144 دفې د لګولو غندنه کړې او تورې لګولې چې په داسې حالاتو کې بې پلوه، آزاد او رڼې ټاکنې نشي ترسره کېدلی. پام وکړئ په دې اړه له سیمې د عبدالرزاق راپور ده.
د پاکستان پیپلز پارټۍ مشر بلاول بټو زرداری پیښور پریس کلب کې خبری غونډې په مهال د خیبر پختونخوا قبایلي ضلعو ځینو برخو کې د دفه 144 د لګولو غندنه وکړه او وی ویل چې په داسې حالاتو کې آزاد او شفاف انتخابات نشي ترسره کېدلی. دفعه 144 په موجودګۍ کې څنګه آزاد او شفاف ټاکنې کېدلی شي چې کله دا غیر قانوني دي چې مونږ داسې کینو او ملاو شو، نو بیا څنګه مهم چلیدلی شي؟ او چې په قبایلي علاقو کې دفعه 144 نافذ ده، نو هغه صرف د مخالفو ګوندونو امیدوارانو دپاره ده او د پی ټی آی چې کوم امیدواران دي هغه د ریاست او حکومت خلکو سره ګرځي او مهم چلوي. قبایلی ضلعو دپاره د انضمام وروستو په NFC ایوارډ کې د 3% برخې په لړ کې د پوښتنې په جواب کې بلاول بټو زرداری وویل چې په دغه لاره کې صوبې رکاوټ نه جوړیږي، بلکې د وفاقي حکومت خپل نیت کې فرق دی. مونږ په هغه وخت کې د قبایلي علاقو بجټ 15% سیوا کړی وو، نو اوس به ماته څه تکلیف وي په 3%؟ اصل کې دوی NFC ایوارډ او 13 ترمیم کمزوری کول غواړي. نن هغې وایي چې صوبایي حصے د فاټا دپاره ورکئ، سبا به وایي چې صوبایي حصے د نیشنل سیکیورټي دپاره بیلی کړئ، او بیا به یو صوبه هم انکار نشي کولی. دوی صوبې په خپل منځ کې جنګول غواړي او د وفاق دپاره ډېرې پیسې مختص کول غواړي.
یہ صوبوں کو آپس میں لڑوا کے وفاق کے لیے زیادہ پیسہ چھیننا چاہتے ہیں.
نوموړي زیاته کړه چې موجوده وخت کې میډیا او ادارې په دې مجبور کړی شوي دي چې د یو سیاسي ګوند ایجنډا مخپړ وړاندې بوزي او د نورو سیاسي ګوندونو بیانیې تر خپو لاندې کړي. بلاول بټو زرداری دا هم ویل چې وفاقي حکومت هڅه کوي چې د پاکستان پیپلز پارټۍ په دوري حکومت کې شوي 13 آئینی ترمیم ختم کړي، ولې د هغې سیاسي ګوند به په هر حال کې په یاد ترمیم کې د څه قسم بدلون راوستو مخنیوی کوي.
اس 1973 کے آئین پر
نن د نور لسو درې او یایم آئین او اتلسم ترمیم باندې هر اړخ نه حملی کیږي. مونږ په خپل نظریاتي اصولو څه قسم سمجوته کولو ته تیار نه یو. ما مخ کې هم ویلی وو چې زما ټول خاندان زما ټوله پارٹی جیل ته لیږل غواړي نو ودلیږي. خو د نور لسو درې او یایم آئین اتلسم ترمیم د وینا ازادي د اسمبلی ازادي خود مختاری او فوجی عدالتونو باندې با خپل موقف بدل نکړو
اور ملٹری کورٹس پہ ہم اپنا موقف نہیں بدلیں گے.
خبری غونډه په محل بلاول بټو زرداری دا هم ویل چې پاکستان پیپلز پارټي با په هیواد کې د جمهوریت ادارو د مضبوطولو لپاره خپل مبارزه جاری ساتي. عبدالرزاق وایس اف امریکا ڈی ون نیوز پی خبر.
دا د وی او ای ڈی وا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټوئیټر آی ډی ده @voadiva.
قدرمن اردونکو د پاکستان د پوز ویاند ویلی په پاکستان کې د ټولو بيدرکه خلکو پړه باید یوازې پریاست ونه چول شي، بلکې ځینې بيدرکه کسان خایل طالبانو سره په افغانستان او یا د جنگونو په نورو سیمو کې وي. خو د انساني حقوقو یو تنظیم ویلی د بيدرکه خلکو ستونزې یوازې هغه وخت حل کېدلی شي چې امنیتي ادارې ټول نیول شوي مشکوک کسان عدالتونو ته وړاندې کړي او بېګناه کسان آزاد کړي. او د پوز ویاند په داسې خبرو سره هڅه کوي د عوامو په سترګو کې خاورې واچوي. پام وکړئ په دې اړه زموږ د همکار نوشروان قلندر یو راپور ده.
د لادرک خلکو را معلومولو لپاره یو مبارزه کوونکی تنظیم ډیفنس آف هیومن رائټس یا د انساني حقوقو دفاع نومي تنظیم مشر امینه مسعود جنجوا د فوز بیان میجر جنرل اسف غفور سره د ملاقات تصدیق کړی دی او د لیدنې مقصد یې فوز سره ډیلاګ یا مکالمه شروع کول ویلي دي چې غواړي دا ډول د بيدرک شو خلکو خپل خپلوانو تشويش پوسټا ورسول شي. امینه مسعود جنجوا وی او ای ډیو سره د خبرو په وخت ویلي دي چې د لادرک خلکو را معلومولو لپاره د حکومتي کمیشن نه مطمئنه نه ده. دا وایي چې پوسټ مو خپل درې غوښتنې هم وریادې کړې دي. دا نور صدا سوای
جی دا کمیشن سره خو مظلومین او وکټمز بالکل مطمئن نه دي. ټروث اینڈ ریکنسیلیشن اینڈ کمپنسیشن دا درې سيزونه دي چې هغه ټول مظلومین غواړي چې کله چې تاسو بکلوجر نه ورکې نو دا مظاهره او سټرګل او کمپین کله به نه خلاصيږي. کلوجر مراد دا دي چې تاسو سره ډیسپیئرډ خلک دي نو دا څه وایي چې هغه څه قصور دي یا خو مخې ته راوړه څه عدالت کې پیښ وکړه څه قصور نه دي نو هغه ته پرېږده چې کور ته لاړ شي. دا به کلوجر یا خدا نه خواسته هغه چې زنده نه دي نو هغه لا پیارا بیا تاسو ټول رښتیا به وی چې دا څه چل شوی دي چې هغه اوس ژوندې نه دي او هغه لپاره بیا کمپنسیشن به ورکړي خاندان لا.
په پښتنو سیمو کې د ریاست د ظلمونو په ضد راپورته شوی پښتون ژغورنې غورزنګ هم په پاکستان کې د ټروت ریکنسیلیشن یا د رښتیا را معلومولو او د پخلاینې او د بيدرک کسانو د معلومولو غوښتنه کوي. په دې اړه منظور پښتین صدا سوای
څومره هم میسنګ پرسنز دی هغه د عدالت ته ورکړی شي، په عدالت شي د ټرایل وشي، کسو ګناګار دی سزا دې ورکړی شي، کسو بې ګناه دی هغه دې رایل شي خلاص دي شي. نو هغه دوی تر اوسه پورې لا نه دا پوره کړی. یو پسونو کسان راغلی دي تر یو زر کسان نو هغه چې راغلی دي ما هغه هم د عدالتي طریقې سره نه دی راغلی. دوی دغه څه خوش کړی دي او په زرګونو کسان لا اوس هم رکتی. نو زمون کو یو مطالبه هم نه د صف تر اوسه پرې مانه دي شوی نه په هغه باندې عمل شوی دی. دوی راشي په خبرو باندې دا خبره دا دا په خبرو نه حل کیږي، دا عملی کارونه دي، دا په عمل حل کیږي.
دغه ملاقات وروسته پوز یو بیان کې ویلي دي میجر جنرال اسف غفور میرمن جنجوا سره د خبرو په وخت ویلي چې په پاکستان کې ټول بيدرک کسان د ریاست سره نشي تړل کېدی. پوځي ترجمان ورته ویلي چې ځینې خلک ممکنه ده د تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پی سره افغانستان کې او یا د جنگونو په نورو سیمو کې وي. خو د ډیفنس آف هیومن رائټس مشر امینه جنجوا د پوځ د دغه دریس په اړه صدا سي ویلي
زه خو زما خبره خو خپل میسنګ پرسن چې ټول اوثنټیک کیسز دي اغل پارا شوی دی چې اوتھنٹک کیسز ما سره جی تقریبا 3000 دی او کمیشن سره دی یا مختلف عدالتو کې دی سو کې افغانستان ته تللی دی یا ٹی ٹی پی نه شامل شوی دی هغه خو مسنګ پرسنز کې نه کله یو دوا کیسز نه یا ممکن دی دینه لګ زیاده مبای لیکن هغه بس داسې دی چې د دې خاندان کلم داسې کمپلین نه کوي افغانستان مسنگ پرسن نہ جوڑی گی
پاکستان کے پختنوں نے علاوہ د بلوس مسنگ پرسنز پر نامہ هم د بلوسانو د لادرک خلکو لپاره مبارزه کون کی د دغه تنظیم مشر ماما قدیر وای چې د دوی په لوی شمیره کې خلک غیب دي او دغه لړۍ اوس هم روانه ده د لادرک خلکو را معلومولو لپاره په پاکستان کې د بشری حقوقو ډلې د پاکستان پارلمان او عدالتونو هم سوواره د پاکستان د ریاست نه غوښتنې کړې دي چې لادرک خلکو مسله دې حل کړي بلخوا پنړې کې هم د بشري حقوقو ډلې د اوګدي مدیرا چې د پاکستان نه د لادرک خلکو رستونو زه هوارولو غوښتنې کوي
د واشنگتن دی او تاسو دیو اوري
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ
د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com
هیر یې نکړي
پټه کې د خوږی پښتو ژبې په اړه یو نړیوال سیمینار جوړ شوی و چې د سیمې د پښتو ژبې تکړه استادانو او ادیبانو پکې ګډون کړی و دوی څه څرګندونې کړي دا بل سیمې د حمید سمسور په راپور کې ووري
د دغه درې ورځنی نړیوال سیمینار پرانسته نن د کوټي په پښتو اکیډمي کې وسوله په کوم کې چې د خیبر پښتونخوا کراچي او افغانستان څخه راغلو ګڼ شمیر پوهانو لیکوالانو شاعرانو او ادیبانو ګډون درلودي د سیمینار د پرانستی و دستوري ته د وینا پر مهال باندې د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال خان وویل چې هیڅ یو کام د خپل پیژندګلوي د ژبي او د کلتور د پرمختګ پرته ترقی نسی کولای د د په خبره چې اروپایي هیوادو د ترقی باوجود خپل تاریخ او ژواکه خوندي ساتلی دی او موږ له هم دغه ډول په کار دی د خیبر پښتونخوا د پونتون د پښتو څانګې پروفیسر عباسین یوسفزی وویل چې په یوستمه پیړۍ کې یو شمیر ژبې د ورکېدو له خطر سره مخامخ دي
اصل خبره دا ده چې کومې ژبې چې دي هغه په نړۍ کې نه ویل کېږي یا ویونکو شمیره کمی یا پای کې لیک لوست نه یا هغه د نصاب ژبه نه هغه د مارکیټ ژبه نه هغه د میډیا ژبه نه نو هغه ژبه ورکېږي نو زموږ ژبې ته د خدای فضل له ډېرې خطرې نشته ځکه چې پښتو ژبه د واته کړو پښتنو ژبه ده او په دې تکرول پښتنو کې اکثر چې دی اوس تعلیم لوري ته پام راګرځي خو په کار دا چې موږ ته په نصاب کې خپل ژبه ورواچو خپل کلتور ورواچو خپل اتلان ورواچو موږ خپل ژبه د مارکیټ ژبه وګرځو او موږ خپل ژبه د میډیا ژبه وګرځو چې په میډیا کې زموږ ژبه هی نو زموږ بچي به دا غیر زده کړی کوي او هغه نه نه هیریږي بلکې د خپل ژبه سره به مینه زیاتیږي او د سوشل میډیا په وسیله به د خپل ژبه خدمت کوي
پروفیسر عباسین یوسفزی دا خبره هم وکړه چې په دغه درې ورځنی سیمینار کې به د پښتو د نیمې پیړۍ پر ادبي سفر به خبرې اترې روانې وي
تیر 50 کال چې دی د کال 1900 نواله تر کال نننی وخت پورې چې څومره لیکونه په پښتو ادب کې شوې دي نو په هغه کې مختلف نظریه او مختلف سيزونه لټول دي چې هغه کې مونږه تر څومره هدا کامیاب یو او خاص خاص خبرې پکې کمی دي ولست په دې کې څه پیغام ورکړل شوې ده د ولست د زده کړې لپاره د ولست د مستقبل لپاره د ظلمي کل د سمولو لپاره پای کې کمی خاصیتونه کمی خوبیانې دي
و دغه سیمینار ته د وینا پر مهال باندې د افغانستان د ولسمشر سلاکار زرین منظور وویل چې پښتو لیکوالانو ډیر حقیقتونه نه دی په ډاګه کړی
په پښتون قام کوم ظلمونه او ستمونه شوی دي نو هغه هرڅه داسې په فن تراشلی افسانې دي چې زما یقین دی چې ډیره زمانه به زما غوندې افسانه لیکونکي د افسانې د لیکلو په وخت کې د کړاو نه خلاص وساتي زه دا خبره په دعوا سر کوم چې د پښتون هر کله چم او کوڅه کې بشمیر افسانه پرتی دي صرف درا غونډولو ضرورت دی دویمه وجدا ده چې د پښتون قام ظلمه کوم چې تر اوسه پورې د هغه وخت د تاریخ نه خبره ساتل شوی دی هغه خبر شي.
د پښتو اکادمي مشر خیر محمد عارف بیا وویل
موږ خدا وایي چې ادب د امن پیغام دی، نو امن، ادب، امن، انسانیت، نزدیکت، خپلوي، د ورورګلوي پیغام دا ټول په ادب کې دی. نو د کومې خطې یا له کومې سیمې چې ادب ووځي نو هلته به څه پاتې وي. لهذا موږ دا غواړو دا زموږ دا دربدري دا زموږ مسایل چې دي دا موږ یو د بل په وینو لړلي یو که نه، چې دا د امن او ادب له لارې د ورورګلوي او خپلوي یو نوی فضا پیدا شي.
دغه سیمینار به د جولای تر اوومې نیټې پورې دوام ولري. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو تلویزیون، کوټه.
درنو قدرمنو اوریدونکو، او اوس هم ورو ورو ورسیدلو د دې سهارنۍ خپرونې وروستي راپور ته، چې هغه د بلوچستان حکومت پر ایالتي کچه د ماشومانو د فوټبال صلاحیت یا وړتیا د لوړولو او د دې لوبې د اهمیت خوندي ساتلو لپاره ځانګړي لړۍ پیل کړي، چې په ټول ایالت کې د ضلع په کچه د ښوونځیو د زده کوونکو ترمنځ لوبې کیږي. په چمن کې هم دا لړۍ پیل شوې. زموږ همکار نعمت سرحدي پرې بشپړ حال درکوي.
ضلعی مرستیال کمشنر شفقت انور شمنی وویل چې د ایلچی حکومت لخوا دغه رنګ سیالي کولو مقصد دا دی چې د زده کوونکو فکر او سوچ د لوب په خوا راواړوي، چې په روان وخت کې شش لوبغاړي پیدا شي، چې په خاصه د فوټبال سیالي چې د سیمې یو پیژندګلوي جوړه شوې ده، هم په روان وخت کې د عیسا خان او د کلیملا په شان نور شش لوبغاړي راووزي. په دغه مهال د بلوچستان ایالت محکمه سپورټس نماینده عبدالستار اسکزی وویل چې مخکې به دغه د لوب د پرمختګ دپاره ایالتي بودیجه به حکومت د لوبو پر مختلفو سازمانونو کې بیشله. سږ کال حکومت دغه پریکړه کړې ده چې پر مختلفو سطح باندې به د لوبو سیالۍ په خپله برابرې کړي.
او موږ دا وخت په ډسټرکټ پلازما په چمن کې دا شروع کړی دي. په دې تقریبا انټر سکول سپورټس په نامه لس لوبې موږ شوې. په دې تقریبا زر الفان کلاډیان د سکولونو څخه په دې کې شرکت کوي، او دا به تقریبا لس ورځې جاري، او دا د ګراس روټ لیول لپاره چې د سکولانو او کلب لیول زموږ سپورټ پروموټ کړو، دا یو کړی دا په سلسله کې.
دغه لوبې کتلو دپاره د فوټبال نړیوال ستوري لوبغاړی محمد عیسا خان هم راغلی وو. د ویډیو ته وویل چې دغه رنګ کښته سطح باندې د لوبو سیالۍ برابرول ښه ګام دی.
داسې پروګرامونه زموږ د ګراس روټ دپاره ډېر ضروري دي، چې مطلب داسې پر غټه سطح باندې، مطلب سرکاري سطح باندې، د ګورنمنټ د طرفه دا اول یو داسې سټپ داسې واخیستل سو د چمن پر سطح باندې چې یو دونه غټ پروګرام یې اورګنایز کړي، نو دا ډېره ښه خبره ده. او موږ امید لرو چې په روان وخت کې مطلب پر غټه سطح باندې، مطلب کله څنګه چې زموږ سینیر کوم ټیمان دي هغوی هم داسې اپرچونیټیز ملاو شي، ولې چې پلیئر ته څونه زیات اکسپوجر ملاویږي د ګیم کولو، د هغو خپلې غلطیانې په هغه کې سمولی شي.
خود مختلف شوونځي تر مابینځ د فوټبال سیالي کې شریک تنکی لوبغاړو ویډیو ته وویل په کوچنیوالي کې د فوټبال لوبه کې دوی پر دغه امید شریک دي چې دوی څخه هم کلیملا او عیسا خان ستوري لوبغاړي جوړ شي.
په دغه لوبه کې زه شریک یم، ډېر د خوشحالۍ احساس کوم. د دې استادان سره ډېر مننه کوم چې دا ټورنمنت موږ ته جوړ کړ. ان شاء الله موږ په راتلونکي کې غواړو چې موږ سره یو ښه فوټبالران جوړ شي، له کلیملا او عیسا خان رقم.
نوم یې حضرت بلال دی، د ګولمیر ماډل های سکول سره تعلق لرم، او دا انټر سکول ټورنمنت سره وتلی دی. په دې کې موږ شریعت کوو، او د استادان سره موږ ډېره مننه کوو. دا ټورنمنت راځلې دی، عیسا خان او کلیملا موږ سم جوړ شي، موږ د فوټبال سره ډېر مینه لرو.
د حکومت لخوا جوړ شوی دغه لوبه سیالي به تر لس ورځو پورې روانې وي، چې نه یوازې به په ښوونځي کې د تعلیم تر څنګ هم نصابي سرګرمیانې به ځینې بحاله شي، بلکې دغه لوبې کتل به هم د زده کوونکو لپاره د یوې میلې په شان وګرځي چې دوی به پکې شریک وي او خوند به ترې اخلي. نعمت الله سرحدي، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، چمن.
د پښتنو په کور، کلی، خار او خاوره سر روان دي. وایس اف امریکا ډیوه ریډیو یې جواب درکوي. وګ ورته ونیسئ هر ماقام د شپګونا د شپې دولس، او هر سهار شپګونا تر سهار نه بجو پورې.
ترنو قدرمن اوردونکو، د ډیوی سهارنۍ خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. په راتلونکو څو شیبو کې به تاسو د مشال راډیو ښکلې خبرونې واورئ. د یاور تو ته هم تاسو رابولو په دې هیله چې یو ښه ورځ ولري. لملتیا مو یو نړۍ مننه د خبرونې کوربه مجاهد جواد او پروډوسر نوشروان قلندر دنه اجازه غواړو. تاسو د ډیوی تر مخمنه خبرونې پورې په لوی الله سپارو. دې لوک چې خوشاله، تازه او سوکاله اوسئ.